درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د یو راپور پر اساس ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښته چې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړو لمړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کوم سوې او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي بیان هرکلی کړی دی او د امریکا او چین مرکچانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږمیاشتنی تجارتي کړکیچ د پایترسول لپاره خبرې پیل کړې پوره خبرونه واوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په ځواب کې کړی دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په یو رپورټ کې چې تازه خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر د کمیدو په حال کې دی د امنیت ستونزې زیاتې شوې او د طالبانو خپل نفوذ تقریبا ټینګ ساتلی دی په رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت اوس څلور پنځوس فیصده ولسوالۍ په لاس کې لري یا نفوذ ورباندې لري چې تیر کال د اندازه شپږ پنځوس فیصده وه خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار دشمنان مردم افغانستان
موجه وازی تایید او چی 19 ولسوالی در افغانستان د خلکو د دشمنانو په لاس کې نور پر ټولو خاوره باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک چلیږي په دې اړه به وروسته په خبرونو کې نور جزئیات درته وړاندې شي د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویان د سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ازادي راډیو ته نن وویل چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي خو طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاستول شوی لیک مطرح شوی اندېښنې پر ځای دي د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دوی په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري د افغانستان جمهور رئیس د رپورټونو پر اساس د سه‌شنبې پر ورځ ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او د رپورټونو پر اساس غوښتنه یې کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې د بیړه نه کوي او ټول عسکر دې په یو ځای نه باسي د جمهور رئیس غنی د لیک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلوماټي الیز ویلز ته سپارلی دی د مشرانو جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د تروریزم د ځالو جوړولو غوښتونکي دي او له دې امله د امریکا له ولسمشر توقع لري چې د ښاغلي غنی اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي تکر سوی چې جرمنی فرانسا او برېټانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون وساتل شي تمه ده چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروبار لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تاکتیکونه وکاروي پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېدم خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم تیار دی چې عملي شي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږمیاشتنی تجارتي کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه متاثر کړي دي د دواړو لورو هیئتونو د چهارشنبه پر ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې د خبرې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتزر او د چین د هیئت چې مشري لیو هی کوي ترمنز د بحثونو یو تازه دور دی دوه لوري په خپلو کې د سوداګریزي جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په دسمبر کې لاندې یو میاشت وخت لري چې په خپلو کې جوړجاړي ته ورسیږي که چیری دا خبری نکمی شی امریکا با ده چین څخه د 200 میلیارد ډالر پرزشت با واردیدونکو تولیداتو د مارچ د دویمې نیټې څخه ګمرکی مالیه دوه برابر زیات کړي. اقتصادي چارو کتونکو ویره لري چې د امریکا دا اقدام به د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي. او په اروپا کې د بشري حقونو محکمه به نن له روسیې د ګرجستان د وګړو د اخراج پر پیښه چې په 2006 میلادي کال کې شوې وه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. ګرجستان ادعا کوي چې د روسیې چارواکو په هغه هیواد کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړې پالیسي عملي کړې وه چې د بشري حقونو په اړه د اروپایي اتحادیه کنوانسیون یې تر پښو لاندې کړی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2014 میلادي کال کې په دې اړه په حکم کې د ګرجستان ادعا تایید کړې وه، خو روسیه بیا د استیناف غوښتنه کړې وه. د ګرجستان حکومت وایي روسیه د 2006 میلادي کلونو ترمنځ د 4600 ګرجیانو د اخراج حکم صادر کړ او تر 2300 زیات ګرجیان نیولی او اخراج کړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه په لوی شارونو کې اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې نیویارک ټایمز وای ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د چارو ځینې کتونکي د واک د نه انحصار کولو په اړه د طالبانو وروستی دریز شبولي.
وخت دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستول یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
په یو بل راپور کې به د مارکیټونو د پرلپسې ور اخیستو له کبله د دوکاندارانو شکایت واوري. د طالبانو له لوري د جوزجان او بلخ ترمنځ د ګاز د نلیکې د ویجاړي دوله کبله د مزار شریف د کودو برق فابریکه له کاره لوېدلې. د ازادي راډیو د ولسمې کالیزې په مناسبت د څو تنو پیغامونه خپرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی اوریدای شي. راپوښو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډونالډ ټرمپ ته په یو استولي لیکي ل نوموړي غوښتي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ونه باسي. دغه لیک او د شاغلي غنی غوښتنه په افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې دي. د مشرانو جرګې دوهم رستیال محمد آصف صدیقي دا لیک ته په اشاره چې جزئیات یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپاره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت په اړه د افغان ولسمشر اندېښنه پر ځای بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غنی غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. د دغه جرګې دویم رستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژروتل به ناوړه عواقب ولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولی ټرمپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دې اوسېدل یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار کوي ولې د لپاره چې موږ هم سیمه ملکونه دا غوړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي. نو په دې اساس باندې غوښتنه مو ده ټرمپ نو دا چې ده ولسمشر غوښتنه سوی دغه باید عملی سي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک جزئیات خبره کړي. په دغه لیک محمد اشرف غنی له ښاغلي ټرمپ غوښتي چې ټول ځواکونه د افغانستان نه باسي بلکې کولای سي د دغه ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبه پورز د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلس ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیک ژمنه کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت په تر 2 میلیارد ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور چې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو هم خپور کړی، په دې اړه راغلی چې ښاغلی غنی د ټولو ځواکونو له وتلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ډیره اقتصادي لیدلوری لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادله له افغانستانه په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلی خلیل وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی دا حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ټرمپ ته مالی مسایل ډېر مهم دي، نو د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو له امریکایي مقامات سره. زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم شي او بالاخره به په دلته غټ تشه سده په اوږد مهال کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون پاړه باندې وسره وغږیږي.
امریکا دا مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 4000 سرتیری لري. خو داسې اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او ممکن دغه هیواد یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ شي.
ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر ته د افغانستان د ولسمشر دا لیک وروسته له دې استول شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشو. له دغو خبرو وروسته طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د واک د انحصار لټنه کوي. د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو دا دریز شبولی او هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویندوی تیره ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په استولي پیغام کې ویلي چې دوی د واک په د انحصار په لټه کې نه دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري. متاسفانه چې د تخنیکی ستونزې له کبله دا راپور دا شیبه چمتو نه دی، خو په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو چې دا راپور د فیروزی عزیزی ده، یو د کابل د منډوی د سراسری شورا د مسؤلانو او یو شمیر دوکاندارانو د هغو څرګندونو په اکړه ده چې وای په سوداګریزو مارکیټونو کې د اور لګیدو له کبله دوی ته سخت زیانونه اوښتي دي، خو اطفایه په لازم وخت کې اقدام نه کوي او له دې کبله د دوی تاوانونه زیاتیږي. د راپور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګیدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنجمې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستیو اورلګیدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات په واک کې نه لري.
مردم خسارمن شده، مردم د مشکلات
خلک زیانمن شوی. هله من یو چې حکومت پام وکړي په سلګونو مارکیټونو کې دور لګیدنی پیښې شوی، خو حکومت ورته هیڅ پام لرنه نه کړی. اوس چې کومې اطفایې لرو کارکونکي یې خپل زیار باسي، خو د اطفایې پایپونه زاړه شوی، له دویم پوړ نه پورته اوبو ته فشار نشي ورکولی او موږ ته په درد نه لګیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګیدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغه منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګیدنې څه شوی وي چې له امله یې دوکاندارانو ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اورلګیدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اورلګیدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او د غشان عبدالحق څلورلارې کې هم د اورلګیدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اورلګیدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایې مسؤلین پر ګڼي او انتقاد کوي چې اطفای نوخت رسیگی ور نشی مهارولای او لازم امکانات پا واکی نلری. لیدی سر ده کورنه چار وزارت ده اطفای او پیخو تا ده رسیدنی رئیس ده ودانه یو نمیاری توب، ده جگرو دوام، ده ورلگیدن و پا برخه که ده اما پو هاوین موجودیت او ترلی لاره هغا لاملون بولی چه ده اطفای چاری لستون زو سرمخ کریدی. مل پاسوال سید نظام الدین پاشا پا دیار جور شوی خبری غنده تا پا خبرو که ستون زیمنی خول خلکو هم ده همکاری غختنه کوی.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل
که باید باشد نیست. زمان سانتیاوی سرنگی چه باید وین ندی، اوزا ملکرو نگوارم چه اغا سانتیاوی چه لرو گزاره پری وکری. او خپل متوجه و سوپد و شعر چه طول باید وقایه بی تدابیر و لرو او طول خپل مکلافیت تر سرکرو.
همه ما مکلافیت خود باید انجام بتیم.
نوموړي د اورلګیدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایي یو مدر او منظم سیستم رامنځته کړي او په دې برخه کې مسلکي کسان په کار وګماري. خو د اطفایي مسؤلین وایي د هغو هڅو په نتیجه کې چې روانې دي تر راتلونکو دریو کلونو پورې به د افغانستان د اطفایي سیستم د سیمې په کچه بېساري وي او په ښو اسانتیاوو به مجهز وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
محکمه وویل چې د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو د وروستي دریز هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. وسلوالو طالبانو په یوه پیغام کې چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته یې استولی، ویلي دي چې نور د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ څرګندونې یو سیاسي پرمختګ بولي. وایي طالبان په دې پوهېدلي چې په یوازیتوب سره او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریز د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه څرګندونه چې طالبان د وړاندې خوشوي، یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ د سولې د راستو لپاره موږ یې استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ځا په کار وشو تیرو کلونو کې دا یو دریز باید دوی غوره کړی و. متاسفانه هر دلایل چې وو هغه متاسفانه نه شو. اوس هم وخت دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاسیون دوی یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو نو فرمایش نه پرته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ته ډول په افغانستان کې د واکمنې لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمي، نوې ژوند پیل کړي او د ورونو په څیر له یو بل سره ووسیږي. خغلی شاهین ویلي چې دوی داسې وټولنه غواړي چې افغان شموله وي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅکله د القاعده په ځاله بدل نشي. خو په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر بیا خبرداري ورکړه چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي، طالبان به د ټول واک د خېستلو لپاره جګړه پایل کړي. خاغلی کراکر له فارن پالیسي خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي اوس طالبان هر ژمنه چې زړی وغوړي کوي، خو دغه ډله پوهیږي چې که امریکایان له افغانستان ووزي د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لار نه وي پاتې. دا په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریز خودل شوی دی، خو سولې ته د ممکنه تړون پاړه لا هم د ولسی جرګې او شمېر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې په یوازې ډول او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن دي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریز چې په خای داسې دریز نه درلود دا یو خورا لوی خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریز کې. ځکه کله چې یو جنگي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هیرولو لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیلمني به زیاته شي او دغه هیلمني کولی شي د سولې روان پرمختګ، د سولې روانې هڅې لا چټکی کړی او لا ګرندی کاندي.
د یادونه ورد چې په دې روسیو کې د افغان سولې په اړه حالې زلې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. 13 په قطر کې د طالب سازو او امریکایي پلاوی ترمنځ شپږورځنی خبرې پای ته ورسېدي او دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې خپ پرمختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو د ولسمې کالیزي په مناسبت د یو شمېر شخصیتونو نظرونه در واورو، یو بل راپور هم خبرو. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د دوی ولایت دی میدان وردګ وبلل شي او په هنتون دی د ولایت مرکز میدان شار ته ولېشتول شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دولت ته غواښ کوي کې غښتنې دروانی میاشتې تر شلمې نیټې پورې ورته پوره نکړي، نو د ولایت مقام ترڅنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي. له دولت سره به پریکون اعلان کړي او نه به هم پراتلونکو ولسمشریز ټاکونکو کې برخه واخلي. یادو خلکو دغه غواښ ولایت مقام ته 13 ورځې نه وخت کړي دي. د دې غښتنې د دې چې د ګي ولایت نوم دی په ټولو رسمي چارو کې میدان وردګ ګولې کلسي. د دغه ولایت پونتون چې اوس په سید آباد ولسوالۍ کې رغول کیږي په مرکز میدان ښار کې دی ورغول سي، او په ولایتي او مرکزی ادارو کې د یاد ولایت خلکو ته برخه ورکول سي. دی وايي ځکه یو ځل بیا دولت ته غواښ کوي، ځکه د دې په خبره چې مرکزی ادارې پر خپل کړو ژمنو وفا نه کړی او د تیر واسي
ولسمشری مونای څخه یا د ارک څخه مونږ ته دوازله حیات راغی او دغه حیات خپل گزارش تر ریاست جمهوریت پرې ورسوه. خو متاسفانه چې ځینې کړای په اورګنهای محل کې او یا هم پارک نه غوړي چې زموږ دغه چې زموږ غوښتنه دي مونږ ته بیرته راکړل شي، یا د مونږ د غوښتنو په اړه د خپل برخلي کوټه کې. خو مونږ بیا هم یو ځل بیا دا چې داوالي په میدان وردګو کې مسول دی او د مرکزی حکومت یو استازي دی، مونږ دته ځکه د اعتراض په اړه ورغلو چې ترڅو د مونږ تیری غوښتنې تعقیب کړي.
د غروانی مش تر شلمې نیټې پورې جناب والی صاحب ته وخت ورکړای دی چې دغه ستونزه حل کړي، په دغه دوه برخې کې د ولس ستونزې تر حکومت پورې ورسوي.
لدی سره د یاد ولایت د ولایتي شورا مسولین هم ورته ځغ پر دولت کوي او ورته غواښ کوي دولت. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی شریف الله وته کازادی راډیو ته داسې وویل:
شورا غبرګونه غوښتنه دغه ده په مرکزی حکومت محلي اداره دغه ده چې اول د خو دې ولسونو خپل حق ده، ولسونه په دې باندې سره سلام مشوره راځي. ولسمشری دې ټاکنې دی اول په میدان وردګ ولایت د کې بار خوانه خلی کده مسائل حل نشي.
د ولایت مقام مسولین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د یادو اعتراض کوونکو غوښتنې تر مرکزی ادارې رسولي او په خبره هیڅ پر کولې د دې تر واسپورت خبره ده. دا دغه ولایت د مطبوعاتو مسول محیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو دا د احیات صلاحیت دی، نو چې احیات یې وسم کار کوي مرکزی دولت صلاحیت.
په نموړي ولایت کې شپږ میاشتې وړاندې په همدې هدف سلګونه کسانو د اعتراض خیمه وهلې وه.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د ازادي راډیو ولس کله نشو ولس کاله په خوا د جنوري په 10 نیټه د ازادي راډیو خبرونه پیل شوه. په دې مناسبت یو شمېر شخصیتونو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه نظر څرګند کړي او د ولسمي کالیزي په مناسبت مبارکي ویلې ده. لومړی په ناروی کې د افغانستان د سفیر شکرې بارکزی پیغام اورو:
قدرمن او زړه ته رانیستې د ازادي راډیو ترنو همکارانو او اوریدونکو، زه غواړم تاسو ته ستاسو کلیزه ولس کلنۍ کلیزه چې ټول په محبت، اخلاص، شفقت د افغانستان د خلکو د ویښولو او د هغوی غږ لپاره خپل وخت وقف کړی، مننه وکم. زه په تاسو باندې ویاړم، تاسو په همکارۍ باندې ویاړم، او دا هم غواړم تاسو ته پدا کوم چې زه تاسو د رادیو مینوالیم د دې ترڅنګ چې تاسو رادیو سره می تر خپل حد واسه پورې پوره همکاري کړی ده. په دې باندې ویاړم چې په افغانستان کې حداقل داسې یو ښکلی رادیو شته دی چې هر افغان هر چیرته په هر ولایت کې د هغه خبرونه اوري، خپل برنامې پکې ویني.
اوس هم د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی پیغام
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ژورنالیستانو د دوی مسؤلینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو د افغانستان او د سیمې د ولسونو د ستونزو په رابرسیره کولو او همدارنګه هغه له چارواکو سره په شریکولو کې بنسټیز رول لوبولی دی. موږ د دوی د دغه رول عمله ترې مننه کوو. ازادۍ رادیو نه یوازې چې د خبر په شریکولو کې بلکې حکومت مسؤلینو ته یې د بشر د حقونو، د بیان د ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او نورو اړینو برخو کې بشپړ بېطرفه او متوازن معلومات وړاندې کړی دی. موږ ورته بریالیتوب غواړو.
د چارو کارپو انجینیر متیولا خروټی هم د ازادي رادیو د کالیزې په مناسبت پیغام لري.
زه انجینیر متیولا خروټی، زه چې دا تیر اتلس کاله د رادیو اورم، منظم اورم، حتی سیاسي بحثونو کې ګډون کوم. دریافت میکړی چې د ازادي رادیو ژورنالیستان تر واسه هڅه کړی چې پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه برابر کړي او نشر ته وسپاري. د ازادۍ رادیو په نشراتو کې هر شی چې د نورو رادیوګانو او آژانسونو سره توپیر لري هغه دا البته زما په نظر په خبرونو کې دقت او بېپلوي ده، او په مرکو کې د درناوي اصل نه او نرم او معتدله ژبه په کار اول ده.
اوس هم د ښاغلي فضل کټوازي پیغام اورو. ښاغلی کټوازی په استرالیا کې افغان ډیپلوماټ دی.
د استرالیا څخه زه فضل کټوازی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د دې راډیو کلیزه د زړه له تله مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو به په رسنیز ډګر کې د تیر په څیر نور هم غښتلې او پیاوړې سي.
ډاکټر محب زغم تکړه لیکوال دی، د پیغام به هم سره واورو.
سلامونه او خیچاری، زه محب الله زغمیم. د ازادۍ رادیو ولسمه کلیزه د ازادۍ کارکونکو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه رادیو شخصا په ما باندې چې کوم اثر کړی دی، ما به مخکې له هغې نه چې لیکوالي پیل کوم د دې رادیو په شګو کې چې نه ادبي خپرونه اوریدله او ځینې شیان مې ورنه زده کول د ادبیاتو په اړه، او ډیر خوند به یې راکول چې یو وخت کې دا مې ستره هیله وه چې زه هم په همدې خپرونه کې د میلمه په حیث ګډون وکم او داسې هنر ولرم چې په هغې باندې خبرې وشي. نو زما په لیکوالۍ کې د ازادۍ رادیو د ادبي خپرونو لاس دی، او بلاخره دغه حال ته هم ورسیدم. او بله مسله دا ده چې
د لیکوالي او ژورنالیست شریفی شریف پیغام هم واوري.
سلامونه، زه شریفه شریف یم. د ازادي رادیو په ډیرو لومړیو پړاوونو کې زه خبریالوم. یو شی چې مې ایس نیریږي او ډیر راته به ارزښت دی، دا دی چې ازادي رادیو د خپرونو لارې ما د افغانستان د ډیرو لریو کلیو او ښارونو خلکو په تیر ښځو سره اړیکې پیدا کړې. د دوی خبرې مې واورېدې. زما د ژوند تر ټولو ښې خاطرې همدغه دي. یوه خاطره مې دا ده چې د خلکو د اتل یا اتلي خپرونه مې جوړوله. خپرونه دا وه چې خلک به د خپل کلي یا منطقې اتل نوموه، یو څوک چې ډیر ښه او وطني کار کړی وي. په هلمند کې په یو ښار کې چې نوم یې رانه هېر دی، یوه کونډه ښځه وه چې په خپلو پیسو یې پول جوړ کړی و خلکو دپاره. دا مې څنه هېرېږي. موږ چې ازادي راډیو کې وو، د خبریالانو ترمنځ ملګرتوب و، ټول سره ډیر خواږه ملګري وو. دا ځکه چې ارمانونه مو یو وو. مونږ ټول غوښته چې وطن جوړ شي، آباد شي افغانستان، او د خلکو غږ زموږ له لارې پورته شي، خپور شي. نو هیله ده چې همدا ارمان وڅم د خبر یالانو په زړه کې ووسي، او په همدې ارمان رادیو خپرونې ولري.
د لیکوال او د چارو د کتونکو نجیب ننګیال پیغام هم واوري.
ازادي رادیو له کوچنیوال یا ورم تلې په بیطرفانه ډول په وخت او کره معلومات خلکو ته رسولي. سیاسي، ټولنیز او تفریحي برنامې د خلکو د نفس سره سمې دي. هیله لرم چې دوام وکړي او خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې تر ټولو مخکې اوسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به فرشته جرالزی درته وایي د دې سات لنډ خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د یو ویاند له خولې ویلي و چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتونکي نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ویلي طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ ولسوال وایي چې د زیاتې واورې د ورېدو له امله د ډېرو کلیو لارې بندې شوې دي. نورقه سامي د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دوی د ستونزو د حل هڅه کوي، خو ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په اروپا کې د بشري حقونو محکمه به نن د روسیې څخه د ګرجستان د وګړو د اخراج پر پیش چې په 2016 میلادي کال کې سوې وه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې د روسیې حکومت دا کار په عمدي ډول او د یوې هماهنګې پالیسۍ پر اساس کړی دی. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې روسیې د 2016 او 2020 میلادي کال ترمنځ د 4600 ګرجانو د اخراج حکم صادر کړی و چې د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری کوي. روسیې مخکې په دې اړه د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړي دي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي، امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په وارېدونکو تولیداتو د میاشت له دویمې نیټې ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي، چې د یو شمېر اقتصادي څارونکو له نظره د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کولای شي. او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسه او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې پر ایران د امریکا لګېدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن اعلان شي.
ټاکل شوی ده چې جرمني، فرانسه او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه ونه کړي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو، سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 2019 میلادي کال کې د ډیرو لوبو د ترسره کولو لپاره په پروګرام جوړولو کار پیل کړی. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې فدراسیون د پروګرام د جوړولو د جلسه 13 ورځ لاغي ورسته وکړه چې د فوټبال فنی مرسیال ته لوی څارنوالۍ د کار د دوام اجازه ورکړه. فدراسیون وایي اوس مهال دوی په دې کار کې وي چې د فدراسیون بودیجه ستونزې حل، ملي لوبډلې ته سفرونه برابر او په ولایتونو کې ډیر سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د نوي کال پلان له هغې وروسته له ځنډ او خنډ سره مخ شو چې د نجونو د فوټبال په خانې لوبغاړي د فدراسیون په مشر د جنسي زورولو تورونه پوري کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ د څېړنو په خاطر د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د ځینو مشرانو وظیفې وځنډولې، خو څارنوالۍ تیره اونۍ د یوسف کارګر څخه دا بندیزونه لری کړل. د افغانستان د سکی ملي لوبډله په پاکستان کې د سیالیو د ترسره کولو لپاره هغه هیواد ته رسیدلې ده. د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د سکی دا سیالي د پاکستان په سواد کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا سیالۍ له تېرې ورځې راهیسې پیل او د فبروري تر څلورمې نیټې دوام کوي. د سکی فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د اتو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. فدراسیون وایي د افغانستان لخوا په تللې ډله کې 15 لوبغاړي او یو ورزونکی شامل دی. او وروستی خبر دا چې د هندستان او نیوزیلند ترمنځ لرمه یو ورځنی لوبه کوربه هیواد نیوزیلند وګټله. دا لوبه چې نن د هاملټون په لوبغالي کې ترسره شو په لومړی بیټنګ هندستان وکړ، خو لوبډله یې یوازې د دوه نیو منډو په جوړولو وتوانېده. کوربه نیوزیلند اسانه د هدف د اتو وکټو په توپیر په 15 اور کې پوره او لوبه یې وګټله. دا په داسې حال کې چې هندستان د 5 یو ورځنیو لوبو څخه درې یې ګټلې او جام یې لال وړاندې په خپل نوم کړی دی. د دغه سریز وروستۍ یوه لوبه د فبروري میاشتې په 3 نیټه په پلان کې ده.
ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسه او برېټانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه نه وي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ سي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کولو لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال اعلان سي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د دې میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسه او برېټانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له هغو شپږو هېوادونو څخه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. وروسته له هغه چې تېر کال امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول، دا درې اروپایي هېوادونه سخت کار کوي څو د ایران سره ترسره سوی اټومي تړون پر ځای وساتي. چارواکي وایي اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه پکې په مستقیمه توګه ښکېله نه ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې درې سره اروپایي هیوادونو لکه جرمني، فرانسې او برېټانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړی دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالی راکړه ورکړه وسي، دوی به وکولای سي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغو درې اروپایي هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، ویلي و چې په نومبر کې به یې عملي کوي، خو وروسته دغو هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پر شکلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر را کم کړي. د جنوري پر 28 د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې نه غواړي ایران له دې اټومي تړونه ووځي او یو ځل بیا د خپلو یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په 2 واکسین سره ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسختی. په پیل کې ورته پوښتو چې
اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل که او څومره ګټور ده؟
موږ د ننګونو په اساس باندې چې موږ کومو ځای کې کومو ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته رسیدې په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه موږ نیولې. دغه ترڅنګ دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې موږ په حساب دوه د لیزه په نام د کاریډور یادې و چې دلته خلکو تر منځ ته ګوراتک زیاتې د افغانستان خلک پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري ماشومان د ویروس د خطر سره مخ دي د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لار چې تګراته کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي او واکسین کول د هغوی بیخي حتمی او ضروري او حتی اجباري دی چې باید واکسین سي ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای شو د ویروس انتقال سرایات خبرېدل مهار کو کنټرول کو او دا پروګرام مشخصا موږ تیر کال 2023 په لومړی میاشتو کې دا پروګرام را جوړ ک او پلان مرته جوړ ک د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومان ته واکسین وسی موږ د عامه پوهاوی په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول هغه رسنۍ او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پلو دواړو خواو ته خبرونه لري هغه سره هم موږ یو لړ کارونه تر لاس لاندې ونیول هغه ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دوی په دې برخه کې خبرونه ولري او همداراز موږ یو لړ نور غچاپی مواد هم وکارول په څه ډول باید واکسین سي او ضروری باید واکسین سي او هلته ټیمونه ګمارل سوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راته کوي هغه ته باید واکسین سي
اوس له ماشومان سره لویان هم واکسین غوته ورکول کیږي څنګه د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکونکي ورزي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو بنه کی
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولی واکسین دومره ولی تاکید په دې باندې دی ولی واکسین کیږي د دې ضرورت شي دی عام په هوی خبرونه هم لرو او هغه ټیمونه چې آلته ګمارل سوي دي او خلکو ته واکسین کوي دوی د واکسین کولو د اهمیت په اړه خلق هم په هیوی چې دغه واکسین منګه په دغه مخه او په دغه هدف د کسانو ته ورکو ترڅو چې د ناروغي مخنیوي وسی
پراته له تورخم نه چالتہ ماشومان او لویانو ته د پولیو د زد واکسین ورکول کیږي د مهال د افغانستان په کوم سیمو کې د کمپاین روان دي او ماشومان ته د پولیو واکسین ورکي
منګه د 2019 په لومړی ورځو کې یا په لومړی میاشت کې منګه وس قرار لرو او په 2019 کال لومړی کمپاین دا مهال هوز جریان لري په زینو سیمو کې البته د دې کمپاین شروع په 13 ونی کې شېوال په نورو ساحو کې په نورو زونو کې مثلا په مرکز او په غرب او په شمال په زینو ولسوالیو کې خو دغه مهال چې موږ تاسو سره خبرې کوو په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې هلته کمپاینز موږ جریان لري ماشومان ته واکسین ورکول کېږي د 15 کالو لاندې عمر لرونکو ماشومان ته دا واکسین عملا جریان لري چې مان نه ولایت دی د شروع د دې کمپاین په 28 د دغه میلادي میاشتې باندې پیل شو چې تر اول د فبروري میاشتې پورې نیدراتونکو ونې په شنبه پر ورځ د کمپاین ختميږي هلته د کمپاین اوس عملا جریان لري
تر دې مهاله پورې چې موږ تاسو خبرې کوم څو د پولیو مثبت پیښې لرو د کوم ځای کې دي
له بده مرغه منګه په 2023 کال کې نسبت د 13 کلو په پرتله باندې پیښې زیاتې لرلې یویشت مثبت پیخیم درلودلې دغه یویشت مثبت پیخی فقط په همدغه دوه حوزو کې وي په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې او له بده مرغه په 2019 کال کې هم منګه په دغه ورستیو کې و مثبت پیخه لرله دغه پیخه د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه دا منګه تر راپور سو چې الته له بده مرغه یو دوه کلنه ماشومه انجلۍ په دې ویروس اخته سو زړه بوګنوین کې یو پیخه و او منګه توقع دا و چې منګه وسوکولای په دې سیمو کې دا ویروس مهار کو خو له بده مرغه هم دغه پیخه دا خي چې په جنوبي حوزه کې لا هم تهدید دی ناروغي شتون لري الته ماشومان د ناروغي د تهدید سره مخ دي او د تلتیا د چلا نور هم الته کار وسی او فعالیت وسی او ټول ماشومان ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورسیږي
ځینې کسان وایي چې دوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړایم د خو بیا په دې ناروغي باندې اخته کیږي چې دا دایمي فالج د اکل ناکل د مرګ سبب ګرځي په دې خپل تاسو وایي
وایل دا دی او موږ تل دا خبره کړی دا چې دغه واکسین په دې شکل باندې جوړ شوی دی چې باید کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ماشومان ته ورکړل شي یعنی په یو ځل ورکولو باندې حتی په دوه درې ځل ورکولو باندې هم معافیت نه رامنځته کوي د ماشومان په وجود کې دا واکسین یعنی د کمپاین په هر پړاو کې باید د واکسین ورکړل شي. کچیر د کمپاین په یو پړاو کې هم یو ماشوم دغه واکسین وانخلی، تاسې پیږی چې په افغانستان کې ګڼ شمیر ماشومان د خوارزواکي سره مخ دي او دغوی د بدن د سیستم معافیت هم کمزوری دی. دوی په یو ځل دوه ځلې باندې هم د دې ناروغۍ په وړاندې باندې نه مقاوم کیږي، یعنی معافیت نه حاصل کوي. نو باید په هر پړاو کې دوی ته ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. هر واکسین څاڅکی په هر دوره کې لکه خښته ده چې ته په یو دیوال کېږدي او یو معافیت رامنځته کوي او د یخو نور یا ګرمۍ یا د نورو آفاتو نه ځان وقایه کوي.
ځینې وخت خو داسې هم کېږي چې ماشوم ته کله واکسین ورکوي هغه استفراق کوي، کنه بیرته د واکسین ګرځي بدن کې نه جذبېږي، یا کېدلی شي دوی سال ووسي، خو هدف دا ده چې دغه واکسین بدن کې نه جذبېږي. دغه وخت کورنۍ څه پوسي او د تاسې کسان څه مرسته ورسره کوئ سي؟
ستاسو خبره سمه ده. په ځینې مهم کېدای شي چې ماشوم کور ته لاړ شي، ناروغ وي یا استفراق ولري، هغه ولري یا واکسین سم جذب نه سي، معافیت کېدای شي رامنځته نه سي. خو د دې هغه ارقام او هغه معلومات او ډیټا مونږ ته راغلي د سي په لوړه کچه باندې مونږ سي ارقام نه لرو چې داسې شی رامنځته سوي. تاکید په دې باندې زخ زیات دی چې حتمی او ضروری باید ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین سي، او په دې اړه باندې غفلت نه سي، او په دې باندې کورنۍ پوه سي چې په دې اکتفا ونه کړي چې دا پرون یا مثلا تیره میاشت ماشوم ته واکسین سوی وي، په دې میاشت کې ضرورت دې ته نشته چې باید به ماشوم ته واکسین وسي. یعنی په د کمپاین په هر پړاو کې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل سي.
کورنۍ ته، عامو خلکو ته تاسې مشوره به څه وي چې خپلو بچو ته دغه واکسین ورکړي او له یو ډېر لوی آفات نه دوی وساتي؟
ډېره ښه پوښتنه. او زمونږ اوله غوښتنه خدا ده چې راځي دغه بدمرغه ناروغي د خپلې خاورې څخه محو کو ورک کو، او دا ناروغي خپل کنټرول لاندې راولو. په څه شکل باندې راوستای سو؟ چې ټول یو بل ته لاس ورکي او په ګډه د دې ناروغي په مقابل کې مبارزه وکړي. په څه ترتیب؟ په دې ترتیب باندې چې هر ماشوم ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورکړل شي. د دوی د ماشومانو د علاج او د ژغورنې لار د دې ناروغي په وړاندې باندې فقط او فقط واکسین دی.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د میرجان راسه خبرې د پولیو پکلو واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مولی دلی چه دا اولادونو دا گرجوان دا پایل لپاره پخپل سر تصمیم نیسی؟
دا خو جواتا دا زمک تاس پتولانا که تر دیر احا دا دست دیر کورنیش دادی.
دا اولادونو دا ودونو پتاداو دا کورنیو پخپل سر تصمیم دا هغوی لا پختلو پرتا کم بد اواقب لری؟
او ممکن تر آخر پوری پر دیر نور بدو پایلو چه تر زان وجنی و تر کورنی پری خودنی تر بحر دادو تر جنون و تر هر بلد زیده ورسی که.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنوي هغه لکوي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی دی چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د الکوي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پختلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تلاشم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر ما مونو دوستانو واده د کورنۍ د جوړښت پیل دی. او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کیږي چې نجلۍ او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړې وي، چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زموږ وروسته وروسته ژوند خراب و. خاوند مې بیا بله ښځه وکړه، همیشه وخت به دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نه زم نه ومه خوشحاله، اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید لکه د یو مزدوري غوندې مې ژوند تېروه، همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوه، زه یې نه خوښېدم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي، هغې ته په خپله خوښه او په خپله هغه باندې لباس راوړي، هغه راوړي، موږ ته دومره هغه نه راکوي، خو هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي، ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي. او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله یو روحانه کورنۍ ده، هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما پاړم چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیابه تصمیم و او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډېر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالې نه او د خپل اولادونو نه ماشوم مانا او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ او د کورنۍ تصمیم خو ضروری ده، ولی چې د الګ یو جلې چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نسی هغه خوشاله دي چې زما د جلور یا د زوی آینده یې روښانه وي، خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنواي واده باید د دواړو کورنۍ نجلې او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنۍ په پریکړه او نه هم یوازې د هلک کونجلی په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده لامل باید د کورنۍ اړیکې پرې نشي، یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عملوي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا داسې راته غږېدلې ده:
دا خو جوته ده، زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډېره حده داسې ډېرې کورنۍ شته دي چې همدغه کړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنی که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي، ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونو نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې یعنې د ودونو په برخه کې د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي، دا شرط دی. نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي، سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي، یعنی ټول پړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنیو د رضایت تر څنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمد زئی په دې اړه داسې وایي:
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړي دي چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسي، دا د دوی په هغه کې هم جفا ده، هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده. هم اساسي
درنوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
سلام
ما یې مدار څخه قیمت نه کله چې یعنی دو نفر غواړي چې خپل شریک ژوند پر مخ بوزي نو هغوی باید یعنی هم د کورنۍ تصمیم مهم ده پکې نظر مهم ده او هم د هلکو د چلی.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سدین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی په خپل خوخه وادو کې د ډیره خوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلی استاد هغه خود مور پلار نه ده.
منو سلام محمد د محمد اغي ولسوالي وسودین کيم ولا خو بس پلار مور سي کوم جاي ته خوخ کې بس عمل ته بس کوز د ورته کې کورنۍ پزرا خون هو د خنه په دې علاقه خو غو ته معلومات کې کې زده د جکیو ته معلومي بس تا ته کوج دکې.
قدر منو اوریدونکو د چولې ځینی کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي دغه کار کومې ستونزې را ولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکار مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پختل بداس مطرح کوچه ولی زین کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی تخزه کوي یا لور ور کوي خپل تصمیم نیسی
اول خو د یو زړه عرف او سنت نه د نتیجه را پاتې ده. دا زموږ په فرهنګي او د کورنۍ ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې را پاتې دی. مشران پنسری او سپینګیری موږ ته تصمیم نیسي. دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زموږ موجود و موږ دغه نه ځان په اسانه نسو ایستی. دوم جوړښتونو پورې خبره ده. پلرونه او میندې د خپلو اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولی د خپل وظایف پرېږدي خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي تصمیم ورته ونیسي. دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کې او خپل غوښتنې تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دی. زموږ
ښاغلی استاد دغه په خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کومې ستونزې لري ټولنې ته کورنۍ ته خپل انسان ته کومې ستونزې جوړوي؟
اول خو په ټولنیز لحاظ همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو. دا خپله یو خدا او یو دوام دی یو پیامد دی وسره څنګه مونږ داس د کوڅې نش کولای تغیر وکړو. مونږ داس د کوڅې تغیر ته ضرورت نسته. مونږ داس د کوڅې دغه شته قلبونه مونږ ته د ژوند کافی امکانات راکوي. حال دا چې د سنده وسره څنګه کولای شي نورې منفی پایلې په خپل کرکټر باندې په شخص باندې ولري. دغه کرکټر ته په کتو سره ممکن دغه کرکټر کې ډیر زیګ کرکټر وي تاوتریخوالی ته خوشونت دی خبره ورسیږي که ډیر ملایم وي قرباني ووسی دی کېدی چې دوی بیل شي یو بل نه ګډ ژوند دوام ولري او ممکن تر اخره پورې په ډیر نور بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پرېښودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول دا د دغه ګډ ژوند د مور پلار د تصمیمونو په نتیجه کې.
ښاغلی استاد موږ داسې کورنۍ سره هم مرکې درلودې چې هغوی د مور پلار په خوښه باندې د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی ده خو اوس خوشحاله دي. دلته بیا علت څه بولئ تاسې؟
ټول هغه شیان چې موږ د پاور او سنت کې راپاتې دي ټول بد نه دي. تر یو ځایه پورې کولی شي زاړه واوسي مضر واوسي اما تر یو ځایه پورې کولی شي ګټور واوسي مفید واوسي. په ځینو ځینو شیانو کې حتی دا عرف کولی شي ډېر ګټور واوسي. د ژوند په تصمیم باندې هم کېدلی شي ځینې ځینې برخې داسې وي چې هل د ډېر ګټور واوسي. علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځ ته راوړي په ځینو ځینو شاعرو کې او دا کمال هم پکې شته دی. دا زیادت فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري. مونږ یوازې منفي ته نه ګورو مثبت اړخونه هم درلودلی شي.
اوس برای شو حل لارې ته چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغه ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسو پیشنهاد کوئ؟
مونږ باید وشکولې تغییر وکړو په ټوله معنا باندې. څه هغه زموږ مخکنی نسل د پلارونو میندې دي څه اوسنی نسل د ځوانان چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. مونږ د نوو اسلوبونو سره باید آشنا سو. مونږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زمونږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي.
ښاغلی استاد دا خو یو انګیزې ته اړتیا لري او دا هم باید یو کس وي چې دغه مو پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې. څوک دغه کار وکړي؟
زه وایم په چاپیریال کې شته پیغامونه باید درک کړو. مونږ ته همیشه په خپل چاپیریال کې د پیغامونو را انتقالېږي. مونږ چې کله پانتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو په دې پوهېږو چې دوی نوې نوې شیان زده کوي. دوی نوی اسلوبونه زده کوي. د رابطو نوی معناداري ډولونه څرګندونه زده کوي. بلان زما خوښتنه دا ده چې پلرونه میندې وسي کولی یو حده پورې تغییر وکړي. هغه تغییر زه فکر کوم شوی هم دی. موبایلونو تغییر راوستی، تلویزیون تغییر راوستی، شرایطو تغییر راوستی، یو څه فشار باندې تغییر راوستی، اما یو څه ډیر تغییر ممکن سي. موږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت احترام وکړو باید، د دوی تصمیم ته احترام وکړو باید. د شرایط راغلي دي چې د دوی پیاوړتیا تر موږ زیاته ده، دا باید ومنو. دغه یو تغییر دی. دوهم په ځوانانو کې تغییر دی. دوی باید د خپل د عرف او سنت نه هغه مفید ګټور شان وشي کولای بیل کی او خپل اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق کی او سی انرژی مصرف ور سره مون نو سختارونه نو جوړښتونه خپل ټولنه کې خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال کو جوړی کو په دې کې به هم زمونږ هم د مونږ ورستای نسل هم د مونږ په خانه نسل ځان خپل نوې ځای پیدا کی هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډیر معقول ډول سره ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري
ډیره مننه کو سات
درنو اوریدونکو دا د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خېچاره
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو